گفت و شنود،
خبر اتره.
دا خبر و اترو گفتشنو دا خبرونه درن و اوریدونکو سلام، ما خامم پخیر. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون وی کچیر افغان حکومت د ولسی جرګې اول سوال شوراګانو دا ټاکنو تر سره کولو لپاره بودیجه برابر نکی، نو دا ټاکنه به یو ځل بیا وزندول شي. دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې له افغان حکومت نه د روان کال د جدي میاشتې په 28مه نیټه د بودیجې غوښتنه کړې وه، خو حکومت لا تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. او له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وی د ولسمشر په تازه فرمان کې د مدني ټولنو رول کم شوی او تر ډیره حکومت په ګټه دی. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان د دوی په وینا چې اندېښنې پیدا کړي، خو حکومت بیا دا ډول اندېښنې بې ځای بولي او وایي د غوراوي کمیټې ته به په خپلواکه توګه خپلې چارې به پر مخ بوزي. درنو اوریدونکو، تاسې د راتلونکو پارلماني ټاکنو په هکله څه اندېښنه لرئ؟ همدا پوښتنه راته په خپرونه کې تاسې هم ځواب کړئ او خپل اندېښنه راسره شریک کی.
بله، با سلام خدمت شما در برنامه امشب بگفتشون خبری اتره همکارم نوشاب آشنا و محفیظ آصفی در این مورد صحبت میکنیم و رابطه به این مسئله که مشکل عمده فراراه برگزاری انتخابات چیست؟ آیا حکومت در عدم تطبیق برنامه کمیسیون انتخابات مقصر است و یک مسئله دیگه است؟ مهمانای عمده که در برنامه امشب با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب گفتن همکارم براتون معرفی میکنم.
بله، قدرمن میلمانه چې په خبرونه کې د اوریدونکو زموږ پوښتنې ځوابوي. نور محمد نور د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایان او جانداد سپینغر د ټاکنو د څار سازمان مشر. مخکې تر دې آصف صاحب چې د خپلو قدرمن میلمنو ته ښه راغلاست وو، یو ور بده د تلیفون شمیرې او د فیسبوک پته اوریدونکو ته ورپزلکو.
بله،
00202 شپږ یو نه درې یو درې شپږ او 0909 00 اویا او همدارنګه facebook.com/voepashto/voedari.
بله، شماره تلفن ما یک بار هم تکرار میکنم، 0790 010 070 شماره تماس ماست که شما میتونین با مصرف کم مستقیما به برنامه ما در واشنگتن وصل شوین و پرسش و نظر خود ارائه بکنین. امیدوارم که مهمانای محترم روی خط داشته باشیم.
بله،
پیسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای نور، سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از وقت شما.
سلام، احترام تقدیم میکنم.
جناب آقای سپینغر، سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را داره؟
تشکر، من سلام های خود خدمت شما، میمانتان و شفایر شنوندگانتان تقدیم میکنم.
تشکر.
نور صاحب او سپینغر صاحب، زم تاسو دواړو ته خراغ لاست و او مننه چې زموږ بلنه منلې ده په خبرونه کې را سره راستې. نور صاحب، پوښتنه به تاسو نه پیل کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوی اندېښنه د راتلونکو ټاکنو یعنی پارلماني ټاکنو د پاره څه ده؟
بله، مننه کوم. بیا هم تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. ښه، لومړی مسله چې مهمه او اساسي ده، تاسو ولیدل چې حکومت وخت ځای کوي، یو نیم کال لګیا دی چې ادا کوي چې دوی اصلاحات راولي. ولې تاسو ولیدل چې اصلاحات د ابتدا څخه یو غلطه طرحه وه، د قوانینو خلاف اقدام و، او باید ووایو چې کله چې هغه د اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ، رئیس باندې سره جنجال پیدا شه، بیا د هغې څخه وروسته په اعضاو باندې، بیا کله چې هغه کمیسیون جوړ شو، تاسو ولیدل چې جینو عزاوی مشخصا اول چه دلته جین طرح تپنکیزی اغو استفا ورکره بالاخره دغه هر کار چه حکومت تر سره کړی دی د انتخاباتو په برخه کې دوی یوازې او یوازې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندلې دي وخت یې تلف کړی دی او بالاخره دیموکراسۍ او انتخاباتو ته لویه صدمه رسولې ده. حکومت فقط غواړي چې معاملې وکړي په دې معنا باندې چې ځینې مشخصې کړۍ په حکومت کې ورسره ځینې افراد او اشخاص په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د انتخاباتو په کمیسیون کې خپل افراد ځای ته بوځي.
نور صاحب څوک دي ډیرو بخې دا کړی او افراد څوک دي چې همیشه ورنه شکایت کوي؟
دا مخکې درته وویل چې د حکومت په چوکاټ کې ولپولي چارواکي هڅه کوي. تاسو ولیدل چې دوی په دې لټه کې دي چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون لکه د کیک په شان سره دوه نیمه کې او بالاخره دغه وخوري. یعنی دوی په دې لټه کې دي. ولې د دې لپاره نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ متوجه ده او باید دیموکراسي او انتخاباتو دې ته سره مو ونرسېږي په حقیقت کې. باید ووایم کوم څه چې مهمه او اساسي ده او نن د ټاکنو خپلواک کمیشن په کنفرانس کې هم ورته اشاره وشوه، ځینې تش په نامه مدني ټولنې دي چې دوی هم په دې هڅه کې دي چې یو دغه نه هڅه لاره پیدا کړي ورسره ورسره ته نړیواله ټولنه په مشخصه ډول باندې ویلې شمه چې ځینې نهادونه دي هغه هم دا هڅه کوي. نو د ټاکنو څخه یو د بوسکاشه میدان جوړ کړی دی، هر یو غواړي چې خپل لاس پکې وځغلي او بالاخره په خپل نفع باندې پای ته ورسېږي. ولې د ټاکنو خپلواک کمیشن دریز او هغه موقف څه ده چې په خو هم ور باندې بحث شوی دی، هغه دا چې که اصلاحات غواړي راځي چې اول اسف شنه چې وکړي د 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې کومه ټاکنه چې تر سره شوې دي لومړی باید مشخص شي چې کوم ځای کې ستونزه موجوده ده او اساسي ستونزه څه دي. وروسته د هغې څخه باید بنیادي او اساسي اصلاحات رامنځته شي، نه دا چې شکلي اصلاحاتو په لټه کې شي فقط یو فرد ویل باید نه وي او بل فرد راشي. دا رقم تجربې پخوا هم شوې دي، ما خپل د دوه دریو کمیشنو سره کار کړی ده، یعنی د دوه دریو رهبرۍ سره په کمیشنو کې ولې کوم ګټه یې نه ده کړې. اوس بیا هم هماغه سناریو تکرارېږي، متاسفانه دغه د حکومت چارواکي هغوی خپل سیاست کوي او خپلې ګټې په پام کې نیسي او ځینې مدني ټولنې په اصطلاح چې دوی هم د بلابلو ځایو څخه پیسې اخلي او بودیجه ترلاسه کوي هغوی هم په دې لټه کې.
نور صاحب
دیموکراسي او انتخاباتو ته صدمه ورسېږي.
بله، یعنی ستاسو د وینا د قراره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لپاره لویه ستونزه د حکومت مداخله ده په دې پروسه کې؟
یوازې حکومت نه ده، ما مخکې ورته اشاره وکړه دغه د انتخاباتو موضوع څخه یې هغه ننګه غوا جوړه کړې ده. هر څوک غواړي چې دغه ولویشي او بالاخره په خپله ګټه باندې تمام کړي. په دې کې ځینې مشخصې کړې دي چې په حکومت کې کار کوي، ځینې د حکومت څخه د باندې چې په یو فرد پورې تړاو پیدا کوي، کله په بل پورې خپلې ګټې ګوري. نو څه شی چې مهم او اساسي دی او لویه ستونزه ده، هغه دا ده چې افغانستان کې وخت تلف کیږي او ټاکنې په وخت نه ترسره کیږي. دوی د اصلاحاتو د نوم لاندې هڅه کړې ده چې وخت ضایع کړي، یعنی په حقیقت کې دا چې وخت ضایع کړی ده، یعنی هغه تاریخونه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن په کراتو د حکومتو د بلابلو نهادونو سره مطرح کړي دي، هغه وخت څه شو دی او ټاکنې نه ترسره شوې.
صدای شما شنیده نمیشه جناب آقای نور، اگه موقعیت خود کمک تغییر بتن. بخلم قطع شد. جناب آقای اسپینغر، شما اظهارات آقای نور شنیدن و همی که امروز آقای نورستانی مقام‌های حکومتی و سفارت‌های خارجی را در امور کمیسیون انتخابات که مداخله می‌کنند متهم کرده بودند. در حال حاضر مشکل چیست؟ رقمی که آقای نور میگن حلقه‌ای خاص هستند تا می‌خواهند که معامله بکنن و اشخاص خود داخل بکنن از یک طرف، و از طرف دیگر در حالی که اونا هم نمیپذیرن کمیسیون اصلاحات که میگن مخالف قانون اساسی است، شما در این مورد چی فکر میکنین؟ بالاخره سرنوشت انتخابات به کجا میکشه؟
خب ببینین، به اساس اصول و تجربه که در تمام دنیا معمول است، وقتی یک بحران انتخاباتی در کشور تیر میشه، معمولی است، اصولی است که شما باید ادارات انتخاباتی را تغییر داشت بیارین، شما باید قوانین اصلاح بکنین، شما باید پروسیجرهایی را که موجود است، طرزالعملهایی را که موجود است و سایر مسائلی که به انتخابات ربط میگیره باید در او اصلاحات بیارین. در غیر از او یکی خوب مطمئن ساخته نمیتونیم که انتخابات آینده بهتر برگزار شود. از طرف دیگه اعتمادی که مردم در بحران انتخاباتی اعتمادش صدمه دیده، بالای ادارات انتخاباتی، بالای پروسیجرها، قوانین، او را احیا کرده نمیتونیم. یعنی آوردن تغییرات هرچی باشه، اصولا بعد از بحران انتخاباتی که ما در انتخابات 2014 گذشتاندیم، یک ضرورت است و این در هر کشور دیگه هم اگر چه بحرانی آمده بعد از اون اصلاحات صورت گرفته، تغییرات آمده، و یا در آینده اگر در هر کشور دیگه هم چه وضعیت پیش بیایه، یکانه رایش همی دنبال کردن اصلاحات است. حال این اصلاحات چی نوع تطبیق میشه؟ با یک برخورد سیاسی صورت میگیره، در مقابل این اصلاحات مقاومت ها صورت میگیره. این باز نشاندهنده یک وضعیت خاصی افغانستان است که در دیگه دنیا شاید همچون مشکلات نباشه. وقتی اصلاحات میگن همگی از اصلاحات حمایت میکنن و به یک روش نرم و مستقیم و بدون کدام مانع اصلاحات تطبیق میشه، تغییرات میآیه و به آمادگی بر انتخابات و آینده گرفته میشه. اما در افغانستان ما شما میبینیم از یک طرف از این اصلاحات در داخل دستگاه دولت دو جنایی که از تعبیرات مختلف داره و هر کدام تلاش داره که اصلاحات طوری تطبیق شوه که منافع از اینا را در آینده تأمین بکنه. از طرف دیگه کمیسیون موجود انتخابات که طبعا حمایت میشه از طرف بعضی از گروه های سیاسی هم در داخل حکومت هم در بیرون، اینا مقاومت میکنن و با بقای خود در کمیسیون ها با فشاری میکنن، نمیذارن که اصلاحات تطبیق شود، تغییرات در کمیسیون بیاید و مردم دوباره اعتمادشان احیا شود. این یک وضعیت خاصی مختص به افغانستان است که بدبختانه با وجود از اینکه اصلاحات تنها خواست حکومت نیست، میدونین شما که جامعه جهانی در اصلاحات تاکید میکنه، کمک های خود مشروط به این میمانند، نهادهای جامعه مدنی که نور صاحب گفت که تنها به نام نهادهای مدنی، شما میدونین اکثریت نهادهای مدنی و حتی تمام نهادهای مدنی، ما تا حال یک نهاد مدنی ندیدیم که خود مخالف اصلاحات بدانه. از طرف دیگه اپوزیسیونی که شکل گرفته، اگر شورای حراست و ثبات است، اگر جبهه ملی است، هر دویش تاکید داره بر اینکه اصلاحات باید بیاید، هر دویش تاکید داره که در کمیسیون‌ها باید تغییرات بیاید. یعنی یک اجماع کلان بر اصلاحات وجود داره، اما اینکه با اصلاحات یک برخورد سیاسی از یک طرف در داخل حکومت صورت میگیره و بعضاً با بنبست مواجه میشه و از طرف دیگه یک مقاومت ناروا از طرف خود کمیسیون موجود علایش وجود داره، این دیگه
مسئله دیگه. بله. جناب آقای نور، شما چقدر اصلاحات رقمی که آقای اسپینغر گفت میپذیرین و یا ضرورت آوردن اصلاحات؟
خب مسئله اولی که ما کاملا بحثی که جناب اسپینغر فرد میکنه، البته ما پیشتر پرداختم، اگه متوجه شده باشن طرفدار اصلاحات کمیسیون مستقل انتخابات هست، نه به شکل شکلی حکومت وحدت ملی و از جنایی که سپینغر صاحب نمایندگی میکنه، شما میفهمین که یا در صدد اصلاحات شکلی است، یعنی احمد باید بره، محمود باید ده، که بالاخره منافع دو فرد که فعلا در قدرت است ایر تضمین کنه. ما پیشتر اشاره کردم که یا در صدد بیاستم که مثل که سالگیره واره کمیشونه را با هم توته کنه و بالاخره او رو نوش جان کنه. در حقیقت هدف یه است که این نماینده های مردم در ولسی جرگه و مشران جرگه کاملا درک کردن و از همون خاطر بود که قانون فرمانی که به اولیسی جرگه فرستاده شده بود توسط هر دو مجلس قطعا با اکثریت آرا او رد شد، چون همه چیز در صدد است که بالاخره انحصاری شود. یعنی در آینده ما مشخص میکنم، نه من از کارمند کمیسیون مسائل انتخابات، من از یک افغان که افراد است که دوستان میفهمن میخوان که در آینده به عوض انتخابات انتصابات کنن و نصب کنن افراد در اولیسی جرگه و در پست های دیگر، که این مردم میفهمه، درک میکنه و کامل است. بحث نهادهای جامعه مدنی مطرح شد، درست است که اکتداد نهادهای مدنی است، ولی باور کنند که کلشان مشهور هستند از سفارت های مختلف، از نهادهای مختلف، و و و فقط زمانی که امو اجنده برشان داده میشه به اساس از او پیش میرن. این حقیقت است، حقیقت تلخ مردم افغانستان است که همه روزه ما شما او را میبینیم. حتی جامعه مدنی دعوت کو تا زمانی که برش امکانات مادی و مالی و این چیزا برشان فراهم نشه، حتی در یک حرکت مدنی شرکت نمی کنند.
بله.
صورت میم سر اصل موضوع ببینن کمیسیون مسخر انتخابات سه طرح مشخص را به حکومت افغانستان به خصوص برای جمهور فرستاده و ای را مشخص کرده که اصلاحات باید از کجا شروع شود و چی گونه اصلاحات میتونیم که بیاریم دی نهادا، و اصلاحات بنیادی چی است، نه اصلاحات شکلی که احمد و محمود برو و بالاخره بایواز از او افراد و اشخاص دیگه که برای این افراد و کسایی که در حکومت است بله بگوه و بالاخره به اینجا نصف شود.
بله.
بنان باز همه تاکید میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات در صدد این است که باید اصلاحات بنیادی در قدم اول آسیب شناسی شود که مشکلات در انتخابات های گذشته چی بود، با خصوص انتخابات اخیر که ها ملامت هستند بایدی مشخص شد، و بعد از او هر کسی که واقعا نتونسته بود کار خود پیش ببره و یا هم نیاز به اصلاحات باشد، دو ارسال به اون بخش باید اصلاحات بیاد، ولی نه اصلاحات شکلی که این دوستای ما همیشه در صدد ای بوده و از و میخواین که دموکراسی نزدی که در افغانستان تعمیل شده ای از بین ببره و بالاخره برشان صدمه داره.
بله من نه نور سب سپینغر سب د ولسواکۍ یو اصل امداده چې په خپل خواخه به جمهور رئیس ته رای ورکوي. په تیرو انتخاباتو کې هم داسې وشول، چا جمهور رئیس اشرف غنی ته چا رای ورکړلې، چا ډاکټر صاحب عبدالله ته رای ورکړې، خلک په دوو برخو باندې طبعا تقسیم شول. اوس کله چې اوس دغه د خلکو په وینا یا کم نظریات چې سړی اوري، د ملي وحدت حکومت وروسته بیا جوړ شو، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ اعتماد جوړ نه شو. اوس که یو چا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته رایه ورکړي او بل کس ډاکټر صاحب عبدالله ته رایه ورکړي، د غوراوي په کمیسیون کې د اصلاحاتو دپاره یو په بل باندې دغه اعتماد چې دا د دې کس دی او دا د دې کس دی، دا به د دې په نفع کارو کې او دا به د بل کس په نفع کارو کې، دغه اعتماد څومره جوړیږي؟ ځکه د افغانستان یو تبه دلته راځي که پنځه کسه دي او که لس کسه دي د غوراوي په کمیټه کې یا د اصلاحاتو په کمیسیون کې، او دې کې طبعا یو کس یو چاته رای ورکړي او بل چاته، دغه اعتماد دوی ترمنځ څنګه جوړیږي او خلکو ته څه ځواب ورکوي یا څنګه قناعت وکړي خلک په دې چې دغه کمیسیون که هر چاته رای ورکړي بالاخره ولس ته دوی وفادار دي او د ولس غوښتنو ته ځواب وي او بې طرفانه به دوی قضاوت کوي؟
اول خود نور صاحب په جواب کې وایم چې دا ډیر بې انصافانه ده. نور صاحب داسې اتهام په مدني ټولنو لګي چې د افغانستان حکومت کمیسیون د انتخابات دی، ټول ته موږ ګورو چې نړیوال کومک کوي، مرستې ورکوي. مدني ټولنې هم په داخل د افغانستان کې دا ظرفیت نشته چې بل څوک ورته کومکونه ورکوي. مدني ټولنه هم د بهرنۍ مرستې نه چې افغانستان دپاره دي استفاده کوي، خو مدني ټولنه دومره پاکه ده تر اوسه هیڅ اجنډا مدني ټولنې نه ده تحمیل شوي. خو دلته مشکل دا دی چې د نور صاحب او د مشرانو منافع اوس د اصلاحاتو په تطبیق کې زیانمنه کېږي. هر څوک چې د اصلاحاتو غږ پورته کوي دوی وایي چې دا زموږ مخالف دی، دوی وایي چې دا د افغانستان د ګټو مخالف دی. نو زه فکر کوم نور صاحب یوازې دی چې په اصلاحاتو بحث وکړي، ضرورت د اصلاحاتو په کوم ساحه کې اتهامات واردوي او په دې شکل باندې ناممکنه ده چې دوی دغه کمیسیون د خلکو اعتماد جلب کړي. تاسو د سوال پر اړه باندې باید وایم ورې کمیسیون د اصلاحاتو جوړ شو صحیح ده چې د دواړو دلو نمایندګي پکې و، خو کمیسیون پنځه میاشتې نه زیات کار وکړ، مختلفې برخو کې وړاندیزونه وړاندې کړل. هغه چې نور څه وایي هغه درسته نه ده. کمیسیون د اصلاحاتو ګوري په څو برخو کې اصلاحات وړاندیز کړي دي. د کمیشنرانو تضیف پر اړه کمیټه د غوراوي وړاندیز کړي دي. د شکایتو د کمیسیون پر اړه باندې چې څنګه دا کمیسیون جوړ شي او څنګه یو اختصاصي محکمې تر څنګ چې هغه تیر ستونزي بیا رامنځته نشي. همداسې د جرایم د انتخاباتو چې په تیر وخت کې مشخص نه و را مشخص کړي دي چې دا تر ډیره د کومک کوي. ګری ورکونکو د لیست پر اړه باندې جزئیات ویل دي چې دا لیست څنګه جوړ شي، څنګه پخوانی کارتونه به اعتبار شي.
یعنی به یک حرف اونا آسیب پذیری کردن چنان که آقای نور
کاملا، ولی آقای نور یا خبر نداره از این گپ و یا کوشش میکنه که به طوری وانمود بکنه که کاری از کمیسیون اصلاحات دیگه بی فایده و بی اعتبار نشان بده. اون کار خودش هست.
بله سپین غرصب نور سب دم وی چه مثلا در تاکن خپل و کمیسیون وی چه من اصلاحات منو آسیب پذیری شوه ده لیدلیم دی چه خطا یا غلطی چیش که و اصلاحات و طرفدار استو، خو پا افراد بانده آیا سیستم اصلاحات غواری او که د افراد و تغییر او تبدیل یعنی شکلی تغییر مقصد د افراد نه تاسو څه وایئ چې آیا همدغه کمیسیون ته که ټول اصلاحات وسپارل شي چې په دې برخه کې مونږ غواړو اصلاحات راشي، آیا دا امکان لري کنه چې د قانون مطابق هماغه کسان په خپلو دندو پاتې اما اصلاحات په سیستم کې راشي چې راتلونکي دپاره مثلا که بیا د پرمختللو ملکونو کې ستاسو په وینا چې تاسو په باسونو کې دا خبره کوي چې په ټاکنو کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې په ډیرو پرمختللو ملکونو کې، نو که چیرته بیا دغسې راتلونکو کې نورو کلونو کې داسې اشتباهات تکرارېږي آیا په افرادو باید بحث وشي او که په سیستم؟ تاسو اوس څه ووایئ، آیا د اوسني د کمیسیونونو د ظرفیت نه بهر دی دا کار چې اصلاحات راولي که څنګه؟
ګوري خوري د اصلاحاتو مخصوصا ما مخکل چې یو کړکیچ د انتخاباتو تیر شو، دا کړکیچ داسې عادي نه دی. د کړکیچ تاثیرات ته موږ تاسو ولیدل چې همې قوانین د تیر انتخاباتو بدنامه شو، د خلکو اعتماد په تیرو قوانینو باندې د منځه لاړه، ویل چې باتمن په قوانینو کې نقص دی. هم د انتخاباتو په کمیشنرانو په ادارې باندې د خلکو باور کم شو. دا چې که دغه کمیشنران ملامت وکړو نه وو، خو دغه کړکیچ خپل تاثیرات وشیندل. د دوی دا مدیریتی بدنامه که دوی بانی اتهامات بیده دینه چی سپین شی تردی را در آمنسته شو، دغا کرکیش ده دوی اعتبار دیر زیان من کرده ده. وست که غالو چی ده خلکو اعتماد ورغه و دغا کمیشنران که مون نوی نکو، پا هیچ وجه ناممکنه ده چی تاسه ده خلکو عوام خلک دیتا نکوری چی پروسیجر تغییر وکر که و نکو. آقوی ظاهری چیره تا ده اویداری پوری. که په دې کې تاسو تغییرات را نه ورو، تاسو امیدواری نشئ رامنځته کولای په خلکو. اوس زه فکر کوم چې کمیشنرانو لپاره مشکل څه شی دی. که د اصلاحاتو د لارې نه اصلاحات راځي، دوی باید په خپل اخلاقي مسؤلیت باندې د دې چوکۍ نه تیر شي او پرېږدي چې نوي کسان راشي. د نوي کسانو که بیا اشتباه وکړه، دا تغییر خو ګوره په دیموکراتیکو جوامعو کې دا تغییر یو پروسه ده، یو سلسله ده. که هغوی اشتباه وکړه نور به راشي، بالاخره دریمه څلورمه دوره به ښه کسان راشي. خو که اوس موږ په فشاري کوو چې موږ دې تغییر په موږ کې دې نه راځي او نور دې په نورو برخو کې راشي، دا ډېره مشکله ده. ځکه هغه کړکیچ چې تیر شوی دی د انتخاباتو هغې پروسې مدیریت دې کسانو کړی دی او دوی متاسفانه چې دوی باندې دوی بدنام شوي دي، په دې کې په دوی اتهامات دي. د دوی پاتې کېدل په هیڅ وجه زه فکر نه کوم چې خلکو ته د منلو وړ دي. ما مخکې ویل تاسو ګورئ دواړه پوزیشن ډله په دې تاکید کوي چې دوی باید بدل شي. مدني ټولنه په دې تاکید کوي، نړیواله ټولنه په دې تاکید کوي، سرویګانې چې نشرېږي په دې باندې تاکید کوي. نو دغه آیا ټول دا ثبوتونه نه دي چې اکثریت د افغانستان نړیوال غواړي چې دا کمیسیون نه ملي شي؟ اوس که د دې ټولو غوښتنو مقابل کې دا کمیسیون بیا هم کوشش کوي چې باید پاتې شي، خو دا په دې معنا ده چې دوی شخصي ګټې تر ملي ګټو نه زیاتې ارزښت ورکوي.
تشکر جناب آقای سپینغر. با اجازه قبل از اینکه بریم سراغ آقای نور و بحث دنبال بکنیم، میریم سراغ چند شنونده و نظر از اونا را گرفته بعد بحث دنبال میکنیم.
بله اوریدونکو نظریات پر دیر وخت لو مهربانی دیو که په کومه برخه که دوی در راتلونکو ټاکنو په اړه اندیښنه لري
بله.
او یا پوښتنه لري نو اما خدای مطرح کی. بله مهربان یو که یورم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد افغان ما دی اصل آباد خرنا.
بفرماین آقای افغان.
ستلیمش.
پا اصلا که زخو سی دی خاغلی سالت خبرو تا دی خاغلی ستو چوناب نور سیف خبرو تا گورم دوی دا خپل منځو کې وسره هغه لري اختلاف لري او یو بل باندې هغه کوي ستاسو انتخاب کوي مثلا داول نګره ولا دا خو زه خیر هر دغه هم چې باقي دی خدای مونږ ته خیر کی مونږ ولس په هر الخ کې ستاسو قرباني ورکو یعنی د افغانستان دولت د فایل نه تر اوسه پوری د خلکو لپاره داسې څه نه دي برابر کړي. زه به یو مثال راوړم. دغه تیرو انتخاباتو کې ما د یو وکیل نه چې هغه شورای ولایتي وکیل و ما ورته ویلي مال چې ایسته باوري چې دغه وګټي انتخابات وګټي وایي چې ماله د انتخاباتو دغه مرکزي کمیسیون رایې راکړي دغه ما د لپاره بس دی زه وایي نور د خلکو راته ضرورت لرم. تاسې وګورئ دومره شفافیت نشته دی چې یو وکیل په ډاګه باندې وایي چې ما ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چې نومې خپلواکه دی ما ته رایې راکړي زه د خلکو دته هغه لرم ضرورت لرم راته نو بنام چې دومره شفافیت نه وي موجوده بیا خلک څنګه اعتماد په دې باندې وکړي. جناب نور صاحب تاسو ته وایم خلک قرباني ورکوي د خلکو ګوتې پرې سوي دي د خلکو دغه اعتماد څنګه لاسته راوړلی سئ خو تاسې ستونزې لرئ خو تاسې مشکلات لرئ ولې په خلکو باندې غږ نه کوئ چې خلک راپورته سي دغه ستونزې دغه مشکلاتو ته خل دغه قوم دي لپاره ونیسي او دغه ستونزې هغه نه وي د منځه ویسي ولې چوپ په خوله سئ. دغه منکې وعده دی چې دغه مشکلات غموز چې کله یاله وځي پېرلی شو یا کوم مشکل راشي وایي که نه ماته خو دغه مشکل او دغه نفر زما مخې نیوله ولې دغه مستقیما دغه نفر نوم همدا اوس چې د افغانستان خلک یې اوس یو دغه ونیسي یو تصمیم ونیسي زه دغه ستونزې ځکه دا خو زموږ آینده ده که پارلمان دی که رئیس جمهوري ده که شورای ولایتي ده خلک پکې دردېږي خلک پکې دغه ورکوي خپل ژوند له لاسه ورکوي خلک پکې دغه ستونزې ګالي ولې د خلکو نه مرسته بیا نه غواړئ چې دسې هغه دی مونږ خبره پرېږدئ په ښکاره باندې دغه احمد او محمود ذکر کوي. السلام
مننه افغان وروره د یو دوه اورېدونکو نظر به بلم واخلو نور صاحب نه به ځواب غواړو. بله مهرباني وکړئ یې اورم. بله
روی خط هستیم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم آسیبی شب تشتا و شبیه خود تشتا و سینهر سه و نو سب سلامون و علیکم شردامان صادقیم دو کنان نخبری کن.
بفرمایین آقای صادق.
اصلا زما په فکر مسله د وراوي کمیټه او یا مثلا د اصلاحاتو کمیټه یا د شکایتونو کمیټه انتخابول دا دومره مهم دي یا نه دي؟ ولې د خلکو رایې ته احترام کول مهم دي؟ د خلکو رایې ته مشروع حق ورکول مهم دي؟ یو میکانیزم اساسي میکانیزم جوړول د انتخاباتو لپاره جوړول دا مهم دي؟ که چېرته دغسې انتخابات لکه دا مخکې چې وشو د خلکو
صادق صاحب په تیرو باندې غږیږو اوس وی و چې څه اندېښنه لرئ کومه برخه کې ډېره اندېښنه لرئ او څه غواړئ کوم وړاندیز لرئ اندېښنه لرئ پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
شبیه خور اندېښنه خو داسې ده چې که بیا د زور او د زر خاوندان را وړاندې کېږي او مثلا دغه بېرته بیا په خپل جاګزین ځایونو باندې کښېني د هغې نه ښه خبره دا ده چې هسې مصارف بې ځایه ونه شي او انتخابات وشن دا خلک تیار نه شي بیا کېږي خلاص ځکه چې د خلکو رایې ته احترام نه کېږي د خلکو هغه سله پې نه ماتېږي په خپلو رایې ورکولو باندې خلک قرباني ورکړي بیروشه دغه شي چې بې ځایه تشکیلات پکې رامنځته شي نور دغه نورو غذافو مصارفو لپاره لاره غوره کېږي یوې ضرورت نه شته که چېرې دغه شان کېږي سپینغار صاحب او د انور صاحب ووایي چې دغه څه به وکېږي او که نه یو څه تحولات به پکې راځي په دې اړه باندې د هغو نظر غواړم مننه کوم.
تشکر آقای صادق زنده باشیم.
راځئ د دې دوو اورېدونکو چې لږه پوښتنې هغه وي
از جناب آقای نور خواهش میکنیم جواب بدن.
بله تشکر میکنم. خب البته لومړۍ مسله مخکې دې چې دغه دوستانو سوالونو ته ځواب ووایم وګورې په دې باندې ټول سره پوهېږو چې غوا توره ده شیدې سپین دي. ما مخکې هم ورته اشاره وکړه مدني ټولنې چې سپینغر صاحب ادا کوي چې البته دوی پاکی دی یا مثلا پرشتین مدنی دی راځي چې دا په عمل کې سره وګورو. ما دی یو افغان په توګه او هڅه په افغانستان کې تاسو کولای شئ چې سروې ترسره کړئ چې څومره پرشتین ډول دلته مدني ټولنه دي. شاید فیصدی د ګوتو په شمیر وي، یو څو نهاد وي چې رښتینې مدني وي. دغه نور ټولې انجوګانې دي او د بلابلو سفارتونو څخه بلابلو نهادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د دې په لټه کې دي چې څنګه پیسې ترلاسه کړي او بالاخره کار ترسره کړي. دا یو تریخ حقیقت د دې خاورې چې متاسفانه او که چیرې د مدني ټولنو هغه تعریف ته راشو، هغه باید په رښتینې ډول باندې مدني واوسي. هغه باید کوم ځای څخه فان ترلاسه نه کړي، هغه باید هغه کار ترسره کړي یا خود جوش یعنی په یو شکل باندې راولاړ شي چې پرته د مادیاتو څخه دوی حرکات تنظیم کړي او مخکې شي. ولې متاسفانه په افغانستان کې دا مسله رښتینه نه ده. بله مسله چې ګوره آسف شناسي شوې ده، چیرته آسف شناسي شوې ده؟ د اصلاحاتو کمیسیون ایجاد شو، یو څو طرحې راوړل شوې د بلابلو کسانو لخوا. تاسو شاید یې چې دوو اعضاو یې خپله استعفا ورکړه او مطبوعاتو کې وویل چې دغه پردۍ طرحې تپل کېږي. آسف شناسي خو هغې ته ویل کېږي چې مشخص شي چې د 2014 انتخاباتو کې کومې نیمګړتیاوې شتون درلوده، د دې نیمګړتیاوو شاته څوک وو؟ نورستانی صاحب وو، احمد وو، زه وم، کبیر وو، څوک وو؟ باید هغه مشخص شي، هغه باید مجازات شي. تقلب چا وکړه؟ دوه کسان چې اوس په قدرت کې دي، که چیرې فرض وکړي یوه دغه داسې انګرو یا داسې یو فکر کوم چې ګواکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقلب کړی ده، د چا لپاره؟ د ډاکټر صاحب اشرف غنی لپاره یې وکړه، که د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره یې وکړه؟ که چیرې کمیسیون تقلب کړی وي د دوی لپاره، لومړی باید دوی ګوښه شي د دې ځای څخه، د دې پوستو څخه. ولې رښتیا دا دی، حقیقت دا ده چې په تقلب کې کاندیدان شامل ول، د دوی لپاره تقلب شوی دی. د کمیسیون کوم فرد تر اوسه پورې هلته ریاست جمهور کې نه دی تللی، نه ریاست اجرایه تللی دی، او نه هم معاون د دغو ځایو شوی ده. حقیقت بل څه دی چې پوټېږي متاسفانه، او هغه افراد او اشخاص چې اوس هم د دغو ډلو ټپلو استازي توب کړي، په دې لټه کې دي چې دغه نیمبند دیموکراسۍ د خاورو سره خاورو کړي. بله خبره، راشه اصلاحات ترسره کوو، دلته افراد مطرح نه دي، راځي چې اصلاحات ترسره کوو. هغه د ای څخه تر زی پورې یا د الف څخه تر یا پورې لومړی باید آسف شناسي وکړو. ولې انتخابات برنام شول په افغانستان کې؟ سل سلنه تفتیش ترسره کېږي، پایلې نه اعلانې دي، پوهېږئ چې د دې شاته څه خبرې دي؟ خو دا د خو هغه تریخه حقیقت ده، که چېرې سړی ورباندې بحث وکړي، دغه نیمه حکومت چې ایجاد شوی ده
نور صاحب ډېره بخښنه غواړم. د دې دوه اوریدونکو پوښتنې کا ځواب شي، ځکه نن موږ غواړو ډېره برخه اوریدونکو ته ورکو چې دوی د ټاکنو په هکله اندېښنې ډېرې دي، پوښتنې ډېرې دي. د فیسبوک په صفحې ډېرې پوښتنې راغلي دي، نو ښه به دی که چېرته دا د اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شي، یو لنډ لنډ ځواب دوی ته، چې نور اوریدونکو ته مرزو چې د هغوی نظر او یا پوښتنه واخلو.
تیر انتخاباتو کې ستونزې وي، مشکلات ول، په راتلونکو انتخاباتو کې به هم ستونزې او مشکلات وي. یعنی په بشپړ ډول ناممکنه ده چې دغه موضوعات له منځه لاړ شي، ځکه چې عوامل مشخص دي په دې خاوره کې تر اوسه پورې د افرادو او اشخاصو چې څومره کسان ژوند کوي او څومره واجد شرایط دي، دا مشخص نه دي. دوه مسله تاسو خبرې هسته چې کار نه دی شوی، امنیتي موضوعات کوم ځای کې چې امنیت نه وي، طبعاً زورواکي، زورګویا افراد او اشخاص د خپلې ګټې په خاطر هر اقدام ترسره کوي. بله مسله دا ده چې تاسو خبرې هسته چې نسبت تیر وختو ته اوس دیریات مسلح افراد و اشخاص پیدا شي. دا طبعا دغه ملي پروسه چې ترسره کیږي نه یوازې د انتخابات مسله ده، تاسو ولیدل چې د کانکور ازموینه چې ترسره کیږي په دې کې مداخله ترسره کیده.
بله، د دوی غوښتنه دا وه نور صاحب وبخښئ، بله،
ترسره کیږي نو طبعا ځینې مشخص کړی د دې په لټه کې وي چې دغه پروسه د خپل په ګټه باندې تمام
وي. ولې نمونه نه اخلي چې افشا شي؟ بله، وی نمونه ای ولی ناخستل کیگی چه باید افشا شی دا خلق او دا ولس نا همکاری و غاره چه ولس نور ودریگی پا ولس غگو کی، ولی محدودم ساتل دا در غلی و خبره دا انتخابات و خبره پا ولس غگو کی، زکر ولس خپل در رای ندفاع و کی.
بله، بله،
بله، بله،
نور براش و سوالو رو دا ما مشخص کلا که چیر تقلب شوی دیده دوی مشران لپاره چه پوز پا حکومت کیگی دوی لپاره شوی دا او دا چهار چه کلیوی باید مشخص شد و باید مجازات شد که اغا کمیشون کلیوی، که اغا شکایت کمیشون کلیوی، که اغا دوی پخپل کلیوی او یا هم که اغا لپار زینه نهادونو کلیوی چه پا اغا که زینه دا اغا مدنی طولانه اتا دوی دوی مشخص هم یعنی پلان و اغا اخیسته دا و استراتیجی اجانده اخیسته دا و اغا تدبیق کلیده دست شواهد و مطرش شده دی. ولی من سوایی دا تاکنو خپلوه کمیشون پده آمده و پده فکر کده چه دغه نړۍ یو پراکتس ده باید کراتو کراتو ترسره شي تر څو دغه نړۍ سره خلک عادت شي د تقلب له لارې بلاخره مختلال نه شي، خصوصا هغه افراد او اشخاص چې څومره دغه تمرین کیږي دغه دموکراسي هغومره ورته آمده کیږي. اوس څو مشکلات، یو د سواد کچه، یو دا چې جنګ، یو دا چې ارقام و عدد نشته دی، دا ټول د دې لامل ګرځي چې بالاخره هغه په دې پروسه باندې اعتماد راکته شي. لکه مخکې زموږ ستاسو دوست ورور افغان چې وویل، نو دا عوامل لري. دا په یو کمیشن باندې چې نه کسان دي او هغه په مرکز کې فقط پالیسي پلان جوړوي په هغه پورې دومره اړوند نه دي. دا په هغه کارمندانو پورې چې د انتخابات په ورځ باندې یو لک نظر یو لک شل زره کسان استخدامېږي په هغه پورې تړاو لري. نن هم په دې باندې بحث وشو، مثلا په بدخشان او نورستان کې یا مثلا په پکتیکا کې موږ یو ښځینه کارکوونکي نه شوه پیدا کولی چې راشي په دې پروسه کې زموږ سره کار وکړي، د ښځو لپاره مثلا زمینه مسایده کې چې رای ورکړي. یا مثلا ځینې افراد او اشخاص هر عقل په نورستان کې موږ داسې څوک نشو پیدا کولی چې دولسم صنف یې لوستی وي په هغه وخت کې په شلو ډالرو باندې کار وکړي د ټاکنو خپلواک کمیشن سره.
بله،
د سواد لوړه وه هغه د یوې هفتې لپاره ځان د سلو ډالرو په وړاندې نه غواړي چې د نورو کارونو څخه ځان وباسي.
بله،
هغه پورې چې دغه سطح د سواد لوړه نشي، امنیت را نشي، یو مشخص د رای ورکوونکو لیست جوړ نشي، دا ستونزې به وي. ولو که رستاری صاحب په د کمیشن مشر وي که یو بل څوک راځي، دا ستونزې به وي. یعنی د ټاکنو خپلواک کمیشن همیشه په دې باندې تاکید کړی دی چې باید عوامل مشخص شي چې کوم عواملو باندې کار وکړو تر څو انتخابات اعتبار لوړ شي او د خلکو لپاره د زمینه مساعده شي چې بالاخره په دې لړۍ باندې باور وکړي او حق حقدار ته پکې ورسي.
بله، و بازم
زمونږ د تحلیل په اساس باندې.
بله، اما اینا باز هم مسئله اصلاحات مطرح میشه. جناب آقای نور بزرت میخوایم
بسار.
بله، شما پیشتر رابطه با سه طرح مشخص در رابطه با اصلاحات از اون نام بردن که کمیسیون مستقل انتخابات او را پیشنهاد کرده بود. میتونین بگین که اینا چی طرحایی بود؟
کاملا سه طرح مشخص برای رئیس جمهور فرستاده شده. معذرت میخوام، طرح اول در رابطه با ثبت نام رای دهنده بود که باید صورت میگرفت. ما مدت زمان زیاد داشتیم که باید لیست رای دهندگان ترتیب بشه که بالاخره وقت تلف شد و به جای نرسید و موضوعات کاهش بودجه که مثلا در روز برگزاری انتخابات و همچنان در خود روند انتخابات از مامورین دولت استفاده شوه تا آدرس از اون مشخص شوه، اگر تقلب و تخطی صورت میگیره که روز بعد با او مثلا جابده باشه. موضوع دیگه که دیترها در نظر گرفته شده بود که چگونه میتونیم مکانیزمای را ایجاد کنیم تا روند برگزار انتخابات به شکل اساسی تحت نظارت قرار بگیره. مثلا ما برای هر دو کاندید، برای جناب دکتر سیف عبدالله عبدالله و برای جناب اشرف غنی، 50,000 کارت رای دهی را برای یکشان داده بودیم و 50,000 هم بر دیگر، که در محل 3 تا 4 ناظر میتونستن که در عین زمان نظارت کنن. ولی متاسفانه یا فقط افراد و اشخاص را بر ما معرفی کرده بودن که برازو یا پول دادن یا مثلا راپور غلط از او گرفتن، و اکثر از یا مثلا فقط تمرکز داشتن به شهرهای بزرگ مثل کابل و مازار و قندار یا ولسوالی ها و لاعب جایی که مشکلات بود اینجا نمی رفتن. برای یک مکانیزم در نظر گرفته شده که باید بالای از او کار صورت می گرفت و طرحهای دیگه که ما زیاد مثلا بالایش کار کرده بودیم که چگونه مصارف انتخابات کاهش بریم و این روند از چنگ خارجی ها رهایی پیدا کنه، یعنی مثلا خود حکومت بتونه که از لحاظ مالی این روند،
آیا از لحاظ مالی و یا از لحاظ نظارت بین المللی مثلا؟
بله بله، از لحاظ نظارت بین المللی خو یک مسئله است که ما برشان زمینه مساعد کردیم و مساعد میکنیم.
بله.
ولی از لحاظ مالی این روند باید از چنگ خارجی ها بالاخره رها باید پیدا کنه این روند، چون گفته میتونیم که هر انتخابات که تا به حال صورت گرفته به این روند افغانا به آخر روز خارجی ها این روند برده و بنبست در حرف کرد. بنام کمیسیون مستقل انتخابات اتحادیه که باید این پروسه کاملا افغانی شد و فقط نظارت توسط خارجی ها صورت بگیره تا از جنجال بیشتر رهایی پیدا کنه.
اما یا از نگاه مالی چنین امکان را حکومت در اختیار داره؟
خب از اون خاطر ما گفتیم که طرحهای مشخص روی دست بود که از مامورین دولت و حکومت استفاده شود. از اون خاطر باید مصارف را به حد اقل کاهش می آوردیم که این پلان البته روی دست گرفته شده در طرحهایی که ما برای حکومت بودیم.
بله فعلا، یعنی در این طرحی که شما پیشنهاد کردین مورد ملاحظه حکومت است و فکر میکنین در آینده با استفاده از این در انتخابات بعدی پارلمانی استفاده صورت خواهد گرفت؟
کاملا بله بله کاملا.
بله. جناب آقای اسپینغر، شما اظهارات آقای نور شنیدن در این رابطه و یک سیستم مشکلات غیر از اصلاحات هم فراراه است، آیا رقمی که اونا پیشنهاد اظهار کردن جناب آقای نور تبدیل کردن چند نفر در داخل کمیسیون، آیا میتونه یک نماینگر یک اصلاحات باشه و یا ای که سیستم کارکردهای خود انتخابات باید تغییر داد؟
ببینین، من پیشتر گفتم که اصلاحات یک پروسه است و قدمای مختلف داره. یکی از اون قدمای تغییرات در خود کمیشنر هاست، یعنی این بخش کاملا جزی این پکیج اصلاحات است. اگر شما و بسیار بخش مهم است، من پیشتر گفتم از این نگاه مهم است که چون بحران انتخاباتی قبلی تأثیر داشت بالای بدنامی کمیشنرهای موجود، اتهامات علیهشان شکل گرفت که مدیریت درست نکردن، کاملا ما دیدیم که نتایج اعلان نکردن به شکل درست، اتهامات زیاد شکل گرفت. آنی از این نگاه می تغییرات ضرور است که ما اعتماد مردم را جلب بکنیم که کسای نو بیاین، از یک نگاه اعتماد را جلب بکنیم. مسئله دو نیست، اگر واقعا اصلاحات درست تطبیق شود مدیران بهتر بیاین. یعنی ما شما اگر ببینیم در کمیشنرهای فعلی هیچ ما متخصص انتخابات نداریم، دوستایی که هستن تحصیلاتشان در بخش انجینری است، وترنری است و یا بخش نظامی. ما نیاز داریم که کسایی جدی بیاین که باز میکانیزما و اصول و پرنسیبایی که در انتخابات ضرور از صورت درست مدیریت بکنن. به طور مثال حال آقای نور صاحب میگه که کمیشنرها در کابل شیشتن اینانم جز پالیسی میسازن و دیگه نمیتونن که کارمندای دفاتر ولایتی را کنترل بکنن. اینجا نشان میده که کمیسیون مسلکی نیست. ما در هر اداره به نام اینترنال مانیتورینگ سیستم داریم یا یک سیستم نظارت داخلی که در تمام کمیسیون‌های دنیا معمول است. کمیشنرها از این خاطر انتخاب میشن که اینا تمام کارکردهای بخش اجرایی و دارالانشا را نظارت بکنن. ولی ما شما منظوریم که نورستانی صاحب خودش در مصاحبه‌اش گفت که از کارکرد آقای امرخیل خبر نداشت که اینا چی میکنن. حتی یک بار ملامت کردن که اونا از کشور چرا برآمدن و این نشان میده که کمیشنرهای ما مسلکی نیستن و ما باید کسای بهتر بیاریم تا باز در داخل کمیسیون اگر پروسه هایی هست، دیپارتمنت هایی هست، تشکیلاتی هست این را به اساس ضرورت فعلی عیار بکنن و اگر انتخابات بهتر رهبری بکنن. از این نگاه تغییرات در کمیشنرها جزی از قدم های بسیار بسیار مهم برای اصلاحات آینده است.
خب سپین غرسب مطمئن هستی توک چه وروس تر دی کوه تاکل شی یا دا غراوی دی کمیسون دا خوانه کمیتی دا خوانه اولاندیس کی یا کسان چه پیجندل کی گی چه دا کمیسونو نمشان شی چنگا اگوی با پا مسلکی لحاظ پا انتخاباتو که خوارد کسانی؟
نووز خود تاکید هم داده چه دا غراوی کمیتی دا پارا میار هم داده چه باید مسلکی کسان و تاکید تجربه ورد که دا غراوی کمیتی دا کار نکهی دا خود دوی خپل ملامتی دا مسئولیتی ده. خو بلا مسئله داده چه تغییرات خپل اولا نورس چوالی دای و پرکتس ده. ما مخی ویلی که دی دوره که کمیشنران و ملامت شو یا ملامت او کنو خو بحران داغه دوی دا خلکو پا زین که مشکوک شو. دا باید نویشی که نو کمیشنرانو بیا کار و نکو بیا با یو بلا پروسهی بیا با نوی کی که خدا پرکتس با زیزی ترسو چه منگا واقعی اداره ده انتخابات و رامن ستا
خواه سپین غر سب بله در تاکن اخبالوا کمیسون مشر نورستانی سب یوازی د اصلاحات و مورد که یعنی سونزه یوازی پا دیکه نده در تاکن اخبالوا کمیسون مشر پا زن حکومتی اشخاصو چه نور سه بمویلی او بحرانوی هوادون و محسسو هم دا یعنی شکایتی کرده یا طور پوری کرده ده چه اغویم مداخله که بلخواه ده بودیجی کافی نشتون در طول مسائل دی ساس نظر پا دی اکلا سره چه یوازی اصلاحات کولی شیکم چه حکومت پا نظر که لری هم دا وست چکم کمیته تاکل شویده هم دقا اصلاحات کولی شی طول ستونزی حالی
که خواه مونگ نویش طول ستونزی ولی چی گوری از اصلا مومی مشکلات مونگ لرولا که نور سر چوی علی امنیت خراب یاده در افغانستان مومی مشکل ده. خو مونگ مجبوری و یا پود جنگ پا حال که هوادی و دموکرات هوادی مونگ مجبوری و سرد ده چی در خپل خاور ندفاع که و دموکراسی اگر دختون چی دی که انتخابات دی که نور ولسواکی دا غم مجبوری چې په خپل حد کې په هغه نسبی شکل کې تطبیق کولای شو باید تطبیق کو نه شو کولای چې انتخابات ودرو ځکه د نظام مشروعیت په سوال لاندې راځي. نو مجبور په سختو شرایطو کې هم خپله دیموکراسي مخکې بوزو. نو اوس عمومي مشکلات به وي خود عمومي مشکلاتو په څنګ کې موږ مجبور یو چې دا خپل اصلاح کړو دا سیستم او میکانیزم چې انتخاباتو دی که موږ وایو چې د مشکلات عمومي دي که تاسو هر څوک راوړئ نو دا مشکلات دي داسې نه ده. ګوري که موږ تیر ځل کې لیست ډرایور کوونکو نه لرو د کدا ځل موږ لیست ډرایور کوونکو پیدا کو یو حد مشکل د 80% دا مشکل کمیږي د تقنو که موږ بیا د دې نه وروسته په سیلا جوړ جګزو او برقي تذکری توزیع کوو دا هغه په اساس باندې یو برقي لیست رامنځته کیږي موږ کولی شو چې تر 90% اتیا 90% دا مشکل کم کړو. خو موږ خو باید دا قدمونه پورته کړو کنه که اوس په دې بانه باندې چې امنیت نشته دی خارجیان مداخله کوي دا دا هغه د موږ باید اصلاحات رانوړي یا د اوسني کمیشنران باید په خپل ځای پاتې شي دا خو درسته نه ده. بل دا ده چې دوی د خارجي مداخلې وایي دوی غیر د دې نه چې هغه څوک چې اصلاحات غواړي هغوی ګرم کړي چې هغه حکومت کې دي که مدني ټولنې کې دي که خارجیان دي هغه نور داسې بېلګه نور څه دي وښایي چې مثلا فلانی سفیر په فلاني تاریخ راغلی دی زمون د کارمن زما په ځای بل کارمن مقرر کړي یا دغه پروسیجر یا دغه طرز العمل موږ ته په زور په موږ باندې تطبیق کړی دی. دوی داسې یو بېلګه نه لري په دې خاطر چې د خپله بقا تضمین کاندي اتهامات واردوي او فضا نورم کړي چې نه کوي خلکو ته د قضاوت زمينه نور کوي زه په دې باور یم
ستونزې ډېرې دي سپین غر صاحب د ټاکنو په اکله ستاسو اندېښنه چې دا نن هم تاسو په یو په خبرو کې یاده کړې وه د مدني ټولنو چې تاسو مشري کوئ یا اکسین لوی اندېښنه هم څه ده د جمهور رئیس د عام اصلاحات غواړي هم د جمهور رئیس فرمان تاسو اندېښمن کړي استئ ولې
موږ هم اصلاحات په یو کیفیت باندې غواړو موږ ګوري چې رئیس جمهور رئیس ځای کې هر څوک دغه اصلاحات په نامه باندې سیاسي مداخله کوي طبعا مدني ټولنه په غیر رابطه کې پورته کوي موږ ویل چې کمیسیون د اصلاحاتو چې کوم طرحه د غوړی کمیټې په رابطه ورکړي او په هغه کې یو خان ډول موجود و د مدني ټولنې چې آزاد ادارات د دوی نمایندګي او د دولتي اداراتو په یو انډول کې وایي یعنی یو بیلانس موجود و برابر سره چې دا تقدیر را ده پوری د خوراوي پروسې تنظیمول چې خبره او شفافه به مخکې لاړ شي اوس وایم فرمان کې دولت راغلی دی د مدني ټولنې یو کسي کم ک په څنګه دوه کسه د دولتي اداراتو نورم زیات کړی دي چې دا اوس کمیټه د خوراوي زیاته دولتي شوې ده نو دا هم د خنمو ترامنځ کوي چې خوده نه خسته دا کمیټه صحیح کارونه کوي اکثرا دولت په دې نفوذ ولري او دولت به وشي کولای چې خپل کسان بیا په کمیشنرانو کې په دې معیارونو نه دغه کیدای زموږ اندېښنه ده بل اندېښنه دا و چې اوس کمیسیون د اصلاحاتو راځي په دې نشته کار کوي یو موډل وړاندې کوي د غوراوي کمیټې ته دولت راځي په هغه کې تغییر راوړي نو څه تضمین وجود لري چې هغه نور برخو کې چې کمیسیون د اصلاحاتو کار کوي د وړاندیزونه کړي بیا په هغه برخو کې حکومت هم مداخله کوي
تقریبا ورته اصلاحات غواړي خو زه نه پوهیږم د مدني ټولنې د څرنګوالي په سر یو څه اختلاف د دوی خو په اصل کې اصلاحات دواړه کمیسیونونه غواړي یعنی دوی د سارکم هغه سازمان غواړي او د حکومت مداخله پکې د اندېښنې وړ بولي او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اوریدونکو نظریات اخلو
بله فقط نو دقیقه به ختم برنامه مونده چند شنونده رو میگیریم بعد برنامه رو با مهمانای محترم جمع بندی میکنیم میریم سراغ شنونده اولی که روی خط است سلام برادر خودم معرفی کنین از کجا صحبت میکنین بفرمایید روی خط هستیم برادر
عزیز سلام محمد تاسو درنو من منو ته جزو لکم اینا سلامونه و
علیکم السلام بفرمایید
من خدا شوائی و بس خدا شوائی چه آقا چایی تا بوته نیسی چه ملامت پکنی پالو
بله روی خط هستیم بفرمایید
منگا وای نور ساعت وای او سنگار ساعت وای چې په لاس دی خدای په خو جن ځانونه نور له دغه کمیسیون نه وباسي نور داشتو او اته کال کیږي تاسو په کې اته نور ځانونه م رنگ بده کوي اصلاحات چار وخت راغل په منګه په افغانستان کې اصلاحات راغل عدالت راغی قضاوت راغی مسؤلیت راغی حق اقدار ته وسپارو سو بیا په خپل باندې هاست من ترازی مشران وګوري چې موږ دواړه مشران غیر قانوني کې ناستل په چوکۍ باندې مشران تاسو وګوري پارلمان هم ټول غیر قانوني ده مشران وګوري تاسو خپل وګوري چې وزیران هم ټول غیر قانوني کې ناستل ټول په کې رسپتونه وخلل وکیلانو مدني ټولنه هم غیر قانوني ده ټول هغه خلک ورغلي چې غاله په بی باندې نه پیږي
مدنی سردار محمد خان سره لکه چې اړیکه قطع ده
متاسفانه بله سر با دیده خب نظر شخصی خودشان بود منفی از شروع تا آغاز همچه بالاخره به نتیجه نرسیم میریم سراغ شنونده بعدی
بله
روی خط هستم برادر بفرمایید خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
السلام علیکم حفیظ سپی صاحب تا سلامو خورت استاد درنو ملمنو تا طول تا سلامون احترامات دولم دکو
و علیکم السلام خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
انتخاباتو دو کمیسیون پروسه چی کمده دا خو زه ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشم ویلی حتی چې ټول خلک دې نظر دي دا یو بیواکه کمیسیون دی که بیواکه کمیسیون نه وای دا شپر یونیورسټی صاحب دا خو رئیس و دی ولې دا واقعیت پټو دا اعلان نه کوو چې چا ګټلی وه آیا دغه د ریاست چې جمهوري بنیاد دغو ګډوډ نه کړ بلمنونه می دا سوال دی
غرور د کوم سینا غږی نوم څه شه دی
محبجان صفایم د پلیچرسینا
صفای سپ تشکر از شما
مننه دبل اوریدون یا اوریدون که بلم چانس لدی چه
یک شنبه دی اخر بعد میرم سراغ مهمونای محترم روی خط هستین برادر خدا من
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
بفرمایید روی خط هستین و علیکم السلام
ایما خپل دا سه یو نظر لرم کنه
بله
چې مثال د دغه انتخابات په پروسه اوس لاندې شوی در نږدې ده نو موږ باید په ډالرو باندې په افغانیو په ملیارو په ملیونو موږ باید کار ونه کړو موږ داسې جوارای د ځان سره برابر کړو په تورو پښو باندې بوټونه باید کنه کړو که د ملت د کونج د رنج خپل تاریخ که څوک ساتي مثال که اشرف غني ساتي که بل ساتي په ډالرو دې نه ساتي په جواري باندې دې وساتي افغانستان پښتون د هغه سره مخامخ شوی دی د ډېر سخت خورکوسی سره مخامخ شو د پښتنو والا پرتګونه ووته نو داسې راکم داسې راکم دا پیسې د اجازت څوک یې دلی تښتوي څوک یې ولې تښتوي چاره مې کولی دی خیا نشته پیمان نشته پکې نه
متاسفانه قطع شد و ما از تمام شنوندگان خواهش میکنیم که تا در ارائه نظریات خود از عفت کلام مد نظر بگیرن. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه بانده و هر دو مهمان محترم خود 2 دقیقه وقت میتیم. بالاخره این مشکل جناب آقای اسپینغر به کجا خواهد رسید؟ چگونه ما میتونیم از این مشکل جلوگیری کنیم و ای که آیا انتخاباتی که قرار است در 24 میزان سال 1395 برگزاری شود انتخابات پارلمانی شورای ولسوالی ها چنین چیز امکان پذیر است؟ بفرمایید آقای اسپینغر.
اول خوب باید بگویم که ناممکن است که ما در میزان 1395 انتخاباتی را داشته باشیم که اون انتخابات هم بهتر باشه، هم شفاف باشه و هم پیش از اون یک سلسله اصلاحات تطبیق شود. چرا؟ اصلاحاتی که پیشنهاد شده که همگی میخواینش وقتگیر است. به طور مثال تنها همی پروسی ثبت نام رای دهندگانه که اگر ما کارتای سابق باطل میکنیم و کارتای نو یا اعتبار میبخشیم به کارتای دیگه، این کم از کم از 6 تا 8 ماه وقت نیاز داره. آمادگی لوجستیکی در داخل کمیسیون و چاپ ورق و استخدام کارمندا و ترنینگ از اینا همی از این کم از کم 6 ماه یک پروسه نیاز داره.
تر وسه خلا شپاگو میاشت خلا کاملا شتادنو که پده حسابی اسمین خرسه؟
خب ما اویلی چه وسته هم مونگ اصلاحات تدبیقه و هم با باید آمادگی نیونی سودوارا پا همزمان ناممکنه دیزه که کمیسیون ده انتخاباتو باید دوی اول اصلاحات تدبیقی بعد داغین آمادگی یعنی شروع کنید.
بله.
مثال به توگه که تاسی بینیم لیگو.
وقت کم ده اسپین غرصبی و 10 ثانیه تاسته وقت لرو میره بانی.
او. نظر مهم داده چه وست در افغانستان دولت کوششو کی پا یا وحدت بانی در اصلاحات حمایت کی و شاعت او داریگی در اصلاحات پلازم کیفیت سر تدبیق شی کمیسونم دیت زمینه برابره کی او تغییرات باید راشی.
بله.
ترسو هم در خلق اعتماد حاصل کو او مونگ واقعا در سیستم اصلاح کو
که
در
تغییر
کو ناممکنه در چه مونگ او خیلی انتخاب.
مانانه.
تشکر جناب آقای اسمین خان.
نور صاحب مهربانی وکي په کوم طرز عمل کې دي چې ټاکنه تر سره شي؟ سپینغر صاحب ناشونه غني چې په ټاکل نه ټا یعنی د میزان میاش کې د 1395 میزان میاش کې ټاکنه تر سره شي یوه نیمه دقه وخت لرو.
ښه، دوه خبرې مخکې تاسو وویل چې زما د سپینغر خبر تقریبا ورتهوالی لري. وو ورتهوالی لري ولې په یو برخه کې کاملا سره تفاوت لري. اغه دا چې مونږ وایو چې باید نافذه قوانین په پام کې ونیول شي، قوانین باید د پښو لاندې نشي، هر هغه کار چې کیږي باید د چوکاټ د قانوني چوکاټ نه مخ ته لاړ شي. ولې متاسفانه دوی وایي چې نه، دغه د انتخاباتو قانون چې شتون لري نافذ ده، دا باید د پښو لاندې شي او بالاخره هر هغه څه چې دغه دوه مشران غواړي باید هغه څه افراد کمیشن ته لاړ شي او بالاخره شکلي تغییرات راشي. تفاوت پدې کې را بوشو ستاسو پوښتنه ته پوښتنه چې تاسو ماتره وګورئ کچیر د تله په تلروشته باندې باندې ټاکنه تر سره نشي، احتمال دې شته چې په مېشتو مېشتو اته په کالو انتخابات وزندول شي ولسی جرګه انداز وزنه ولسی جرګه پات شي او دا به د افغانستان د دیموکراسي ولسواکۍ او بل اخره انتخاباتو ته یو لوی ضربه وي او دغه تسلسل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې منځته راغلی دی دغه انتخابات چې ترسره شوي دي دا به سره وشکېږي او بل اخره یو لوی ګواښ به دغه نسبي دیموکراسي او انتخابات چې په افغانستان کې شته و شمول د بیان د ازادۍ
تشکر بسیار زیات
از هر څومره چې انتخابات دندې
مننه نور صاحب بله ډیره مننه قدرمن اوریدونکو سره خبرونه پام دی چې پاتې ورسې